افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 19 د مارچ میاشتې 9. په خبری راپورونو کې اوري چې که څه هم جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د محمد اشرف غني او عبدالله د لوړې مراسم ځنډېدلي دي. پیل خبرونو کېږي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د ایران حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غني او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډولې دي. د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایي چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یکشنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22مې د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره اور کم اعلان کړی و، چې ورپسې د فبروري پر 9مې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سیوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځي او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو، ترڅو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فراه او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېمې عملي کیږي، او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنیو کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانع جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 6.5 کیلومتره ساحه به موانع جوړ کړي. برخو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوي. پرېږدي چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړ مورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمېر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400 زره وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو وزره 300 پیښې تایید شوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. هرات ورځ د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. کندهار ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. مزار شریف ورځ د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. جلال آباد ورځ تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9.
دیوی نادر د حواله حال خبر کړو. که څام جمهوریت سات څنګه دی ویلي چې د لوړی مراسم ځندول سی وی او کتر سره کېږي. خو د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم وایي چې د دوړو مشرانو د لوړی مراسم ځندول سی وی. کوبلپور کې اوري چې وسلول طالبان وایي داسې نش کړي چې د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره شي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایټالیا حکومت د کورونا وژونکو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد غنی شمالي سیمې قرنطین کړي. د ژوند پرنګونی کې د خلکو له یو خرڅون کې سره خبرې سوي چې وایي کله لږ وګټي لږ ش چلن سره کیږي.
ډیر سوي سي د افرین د تاخره کې دا کم سوي سي بلک وکړي
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د محمد اشرف غني او عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي دي. دا خبره د عبدالله د ټاکنیزې ټیم یو ویان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. تر پرون شپې ناوخته پورې دواړو ټیمونو بیا ویل چې اشرف غنی به په ارګ ماڼۍ او عبدالله به په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرانو په توګه د لوړی مراسم کوي. د ثبات او همپالنې د ټیم ویان فریدون خوزون د شپې ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او نورو مشرانو په منځګړیتوب د ارګ او سپیدار ترمنځ خبرې وشوې او د اوس لپاره د لوړی مراسم ځنډیدلې.
د هغې تقاضا له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو د دواړو طرفونو څخه کړې وه، توافق اندر شوی دی چې د دواړو طرفونو اقتصادي مراسم وځنډي.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه لږ تر لږه 15 واره د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړجاړي په هدف خبرې کړي. دواړو لوریو د ښاغلي خلیلزاد په لاس یو بل ته خپلې طرحې هم وړاندې کړي. دا چې په دې طرحو کې څه راغلي د عبدالله د ټیم ویان فریدون خوزونی په اړه وایي.
چې د بحران د پراخېدو او د بحران د امنیت کېدو نه مخکې مقابل طرف هم د راشدب غنی ټیم هم خپله طرحه راکړې وه چې پښتو داسې یو ګډ حکومت ایجاد شي چې له یوې خوا ټول خلکو ته قابل قبول وسی او بل خوا بحران نه مخنیوی وشي او د غروان کړکې چې دی دا مهار شي.
خوځون د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په طرحو کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د پاتې کېدو او په واک کې د عبدالله عبدالله د سهم ورکولو خبره یاده شوې، وویل چې په دې مواردو بحث نه دی شوی او یوازې په عمومي خبرو بحث شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو د هغه اصلي سیال عبدالله عبدالله دا پایله ونه منله. همدا لانجې د دې لامل شو چې عبدالله عبدالله هم د لوړې د ترسره کولو هوډ وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې د جوړجاړي لپاره تر یکشنبې ناوخته د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د افغان ولسمشر اشرف غني او ستر سلاکار فضل محمود فضلي د شپې ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړې چې دوی د اساسي قانون سره سم د یوې حل لارې هڅه وکړه، خو د مقابل لوري غوښتنو دغه چاره ناممکنه کړه. د ولسمشر غني ټیم د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دې څرګندونو په اړه چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسم وزنډیدل او په اساس عبدالله عبدالله هم لوړ ځنډولې کومه تبصره نه ده کړې. د لوړې د مراسمو د ځنډ تر خبر مخکې د ولسمشر اشرف غنی یو بل سلاکار شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلی و چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسم د دوشنبه پورز حتمی دي او وخت به هیڅ ډول بدل نشي. هغه د شپې په 12 بجو په خپل فیسبوک کې دا هم لیکلی و چې د شپې په مجلس کې د ثبات او همپالنې ټیم اکثرو غړیو د موازی تحلیف مخالفت کوو.
په راپور کې مو ولیدل چې هم د افغانستان جمهوری ریاست نه دی ویلي، خو د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د محمد اشرف غنی دغه راز د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلې دي. امید زهیرمل له کابل په مستقیم تماس کې راسره دی. زهیرمل، په دې اړه جمهوری ریاست څرګندونې کړې دي چې آیا د لوړې مراسم تر سره کیږي او که ځنډیدلې دي؟
سلام، زم دا اوس د افغانستان ولسمشر صحیح ارګ اسد جمهوری کې هغه څه چې تم او چې دوشنبه پر ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې مراسم کې کی د هماغه پلان سره سم دلته کارونه روان دي. ګڼ مېلمانه چې دغه مراسمو ته رابل شوي دوی راغلي دي او لا نور هم د راتلو په حال کې دي. هغه ترتیبا چې د لوړې د مراسمو لپاره نیول کېږي هغه بشپړ نیول شوي دي. تنظیمات عمدار او ګڼ مېلمانه راغلي دي. دوه سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم نن حتما تر سره کېږي، قطعي دي او په هیڅ ډول باندې به دغه مراسمونه زیاده وشي. له همدې کبله د ولسمشرۍ معنی ګرد چاپېره ټول هغه ګرین زون چې ورته اخنا ته هغه تړل شوې ده او ترتیبات پر همدې دي چې نږدې تر 8 بجو پورې د نن ورځې په اوږدو کې ارګي رئیس جمهوري کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وشي.
بلې، زرمل صاحب، د ثبات او همپالنې ډېر ویلي دي چې محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د امریکا په منځګړیتوب ځنډولي دي یا بل وخت ځنډولي دي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو یا دغه سرچینو چې تاسو خبرو سره کړي څه وضاحت ورکړي چې دوی ولې دا خبره کړې ده؟
دوی ویلي دوی هڅه وکړه تېره شپه هم تقریبا تر ناوخته پورې تشوې تر 2 بجو پورې اته ځل دواړو ټیمو ترمنځ د خلیلزاد په منکرتوب باندې مذاکرات شوي، خو غوښتنې دا سروي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې راتلې او ایجاب یې د دې که اوسې د خبرې بنبست ته ورسېږي او پایله سره ورنه کړي. په همدې خاطر باندې دوی لومړیتوب ورکړه د افغانستان اساسي قانون ته او د اساسي قانون پر اساس باندې. هغه څه دوی وایي چې محمد اشرف غنی د 15 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر د ټاکنو د خپلواکۍ مسؤل خو اعلان شوی او نن وخت د تحلیف مراسم کې.
ډېره مننه امید زهیرمل، وچې ویلې د افغانستان په جمهوری ریاست کې دغه شیبه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د پاره ترتیبات روان دي. خو تر دې مخکې د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې هم د محمد اشرف غنی او هم د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلې دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د جلا مراسمو او د جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته ورجئ. اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه چې امریکا خبريږي په خپل یو تازه غړي کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغه موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 13 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک سوي موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقه لمخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سیشن به ته پلان سوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب سوي دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپانې د یو افغان چارواکي کې وینا راخیستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یو پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په دا سر کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 30 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګوار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او نږدې 9 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. وسلوال طالبان وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سیشن به د مارچ په 10 پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شی ونیسي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازي مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9 د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وستلی چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشری ټاکونې کې د هغه د عمده سیال عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اژانس ته ویلي د لوړي پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وایي له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړي لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت ښوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دواړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلي دي. دا لیکل چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک سوي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څباندي 50% رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله عبدالله د څباندي 90% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتو ګټونکی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې ځینې شې زوی چې د سولې پروانه پروسه کې د دوی حقونه او ازادي خوندي وساتل سي. دوی بیرل چې د طالبانو سره د سولې موافقه په صورت کې شاید دوی له سترونې لپاره وغورځول سي. صادق رښتنی راپور لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یو ګډ حکومت تر رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویرې لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورو سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګینی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکراتو په پایل کې هم د افغان میرمنو ته ونډه نه ده ورکول شوې او زما خپله شخصا اندېښنه ده چې یعنی د افغانستان سوله زموږ د اتلس کلونو هغه نه ستړي کوونکي هڅې چې موږ کړې دي د هغو له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده موږ وایو چې موږ د سولې غوښتونکي یو موږ سوله غواړو خو همه زموږ د دومره له سرونو په قرباني نه. که چیرې موږ بېرته افغان میرمنې بېرته شاته وګرځېږي خو دې ته موږ سوله نه سوای.
موږ اندېښنه ده که چیرې مثلا دی مخکې له مخکې دولت خبری ور سره ونه کې د شوزو په برخه کې چې مثلا شوزو کوم ازادي غواړي څنګه باید وکړي د تعلیم سره باید مخنیوي ونيسي شوزو د صحت په برخه کې کار کول شوزو کول سي او شي اقتصاد وو سي د اقتصاد په برخه کې د وزارت په برخه کې کار وکړي مخکې له مخکې باید د خبری دولت ته خو د هغه ډلې د خاص خچ سول راتلونکي د یغ مخالفت له خاص سره باید د خبری تور سي. نو په دې اړه زموږ نشته ډیر زیاته ده خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم د خوندو برخه ته ډیر فکر وکړي.
کته هم افغان دولت تر وسله وسلوالو طالبان سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه دی اعلان کړي. خو د کندهار یو شمیر شزینه خبري اعلان د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازی امیدي په نوم د کندهار د وی سیمې رادیو خبريالي ازادي رادیو ته وویل چې د شوزو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکان چې دي هغه هم په رسنۍ کې کار کوي وایي چې که چېرې طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو موږ به پر کور باندې کښېنو. موږ ته ډېره اندېښنه سته خو بیا هم زما د طالبانو وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هېواد کې د نورو افغانانو خوندي استاد هم خوندي استاد سره یو ځای درېږو غوښتنه مو استاد څخه ده چې موږ ته هم باید اکرا کول.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوصول تړون د رواني هوت یا کب میاشتې په لسمه نیټه لاسلیک سو. که څه هم په دغه تړون کې مشخصا د ښځو حقونو او راتلونکي ته اشاره نه ده سوې خو تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي و چې په افغانستان کې د داسې یوې سولې غوښتونکي دي چې په هغه کې د ټولو قشرونو حقونه خوندي وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینما مشر او د افغان حکومت یو شمېر چارواکو هم تر دې مخکې ویلي و چې د سولې پر روانه پروسه کې دي افغان میرمنې په انزوا کې ونه ساتل سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایتالیا حکومت د کورونا وژن کې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد غنې شمالي سیمې قرنټین کړې دي. په دغه سیمو کې تر 14 میلیونو پورې کسان اوسېږي. د وروستیو شمېرو له مخې په ایتالیا کې کورونا وایرس باندې 2000 کسان نیولې دي. په ایران کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت زیات بلل شوی دی. سپیولا ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنټین شوی. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنټین شوی سیمو کې تر 14 میلیونو خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام بې مخینه بلل شوی. د قرنټین وضعیت به اپریل میاشت تر درېمې پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بيزه تاګراتک د غوستي متمنه شوی او همدارس د نن د غوستي مو کې استثناءات شته خو یوازې د اړینو کارونو بیړنوي حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتي پر موتیوی دی سالوته.
د رويټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 103 درشو تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوی شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 2000 اوخته او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي.
prendono cura.
پاپ پخپلا روغ ده خو یو همکاري په کرونا وایرس سخته شوه. د اروپا غنو نور هیوادونو ته هم د ایتالیا لاري د کرونا وایرس د انتقال راپور نه تایید شوی. د کرونا وایرس اصلي ځانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواخي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یو پیخه کې لس ناروغان مړ شول. دا لس کسان په هغه هوټل کې مړ شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنټین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیاتې مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 100,000 اوخته، خو له روغتون نه د رخصت شوي خلکو شمیر هم له 200,000 اوخته دی. تر ایټالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران دی. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یکشنبه تایید شو. د ایران په ټولو 13 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 5,500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دی له غونډو او تګ راتګ ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلی دي. په ایران کې د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنئی دی او سکرتار د پارلمان د شلتنو غړیو د روغتیا د مرستیال وزیر او ګڼ نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوي او دغه خلک قرنطین شوي دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ثبات او هم پالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولي دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه پرې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوی دوه غړیو محسن داوړ او علي وزیر تبیګا ناوخته د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غواړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد موانع جوړ کړي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستوي کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. دغه الوتکه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړې سوې وه.
دا ژوند رنگونه که نوم دی راته وایي څه کار کوي؟
غفار خلطی خرسوم.
د کوم ځای اوسیدونکی یې؟
پکتیا.
څومره وخت وشو چې کابل ته راغلی یې؟
ډېر کېږي، کار مار نه و دغه راغلی وو.
خپله خلطی خرڅوي، نور کور کې هم څوک شته دی چې کار کوي؟
درې ورونه مې دي، دوی کراچیوانی کوي او یو چوکیدار ده.
د غورونه دي مکتب نه دی ویلی؟
ویلی ده، شپږم وم پورې ویل.
ته بیې پرېښې دي؟
هو.
ته خپله بیا څنګه مکتب وایې که نه؟
اوس مکتب وایم.
ته خو به یې نه پرېږدې؟
نه، زه نه پرېږدم.
ولې یې نه پرېږدې؟
تر اوسه د لاسانو خلاص کړم، نه پرېږدم.
که ته هم مکتب پرېږدې که نه، بیا به د ورونو غوندې کاروبار دې کوي که نه؟ داسې اسانه کار به ګوته ته نه درځي؟
خو مجبوري ده که نه، خلطې خرڅوم.
دا د ورونو در ته وویل چې خلطې خرڅې که؟ په کور کې چا در ته وویل که خپله راغلې؟
نه، کور کې د کرایې ناست یو، ته راغلو خپله. مور وویل زه لاړ شه خلطې خرڅې که، کرایې ناست، کرایې کور، کرایې ورکوو.
تاسو چې خلطې خرڅوئ په ورځ کې څومره ګټه کوئ؟
50-60 سل به وي، یو نیم سل.
د خلکو رویه در سره څنګه وي؟
نه، رویه خو نه کوي.
خو یعنې مثال کله کله چې دا څوک چې خلطی خرڅوي دوی شله کېږي که نه، هغه خلک هم ورته وایي چې دا نی اخلم، ته په زورې راباندې خرڅوې که نه؟
نه، هغس خو نه وایي. ورته واخله، خلطه واخله، راکه. یا کله به وي نه، نی اخلم، لرمه بیا ستې لاړ شي، نی اخلو.
دا کار چې کوئ دومره ګټئ چې ژوند مو پې روان شي؟
هو، دومره شکر الحمدلله ستا سکور ته یوسو.
کله چې پیسې کور ته کمې یوسي څه ډول رویه در سره کېږي؟ او چې ډېرې یوسي څه رقم رویه در سره کېږي؟
ډېرې سویسي سعید آفرین د تاخیر کې دا کمې سویسي به لږ په کارېږي، ولې د سبا نه تر شپې پورې نه سي کوی.
د خپل کار نه د ژوند نه خوشحاله یې که نه؟
هو، ډېر خوشحاله.
مننه، خوشحاله اوسې.
تو خوشحاله اوسې.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله، دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله له